د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنی خبری خبرونه ته مو زه بارکوال میخیل هر کله کوم نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د جون د میاشتې 25 نیټه ده وخت په اسلام آباد کې د سهار 6 بجې په کابل کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شروع یا چهارشنبه د جون د 23 د شپې 9 بجې دي لمړی پام وکړئ د خبرونو سره ټکی ته په پاکستان کې په کورونا وایرس سخته کسان تر 1,09,000 اوښتي او مړی 3,300 اته تر رسیدلی په افغانستان کې هم په دې ناروغي اخته کسان تر 9,000 شپږسوه زیات شوي او مړي 4,900 تر رسیدلی په ټوله نړۍ کې له کرونا وایرس د مړیو شمیر 4,80,000 او په امریکا کې 1,30,000 تر رسیدلی دی او د افغانستان د سولې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت پلاوی تیار دی او وایي پاکستان او ایران هم کولای شي پر طالبانو د اغیز له کبله د سولې په بهیر کې راغنده رول ولوبوي او سم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته په پاکستان کې کرونا وایرس په ډیره تیزی خپریږي چې واځي په تیرو 24 غنټو کې څه کم 4,000 کسان په دې ناروغي اخته شوي او شپږ اویا نور کسان ترې مړه شوي دي دا مهال په پاکستان کې په کرونا وایرس اخته کسان 1,09,022 او مړي 3,806 ته رسیدلي او تر اوسه په دې ناروغي اخته 9,545 تنه بیرته روغ شوي دي تر اوسه په سند کې 4,090 تنه په پنجاب کې 9,15,516 په پښتونخوا کې 3,900 په بلوچستان کې 9,604 درس په اسلام آباد کې 1,403 په گلګت بلتستان کې 1,310 او د پاکستان تر ولکلاند کشمیر کې 902 تنه په دې ناروغي اخته دي د پاکستان د هوا بازی وزیر غلام سرور خان وایي په پاکستان کې ټول 1,600 فعال پایلټان دي وایي په دوی کې 2,600 داسې دي چې د دوی پر ځای د پایلټۍ امتحانونه نور خلکو ورکړي سرور خان دغه څرګندونې په قومي اسمبلی کې هغه وخت وکړي چې د مې په میاشت کې په چېکه د پاکستان د هوایی کمپنۍ پی ای ای د الوتکې د لویدو رپورت وړاندې کاوه نو موړی وزیر وویل د الوتکې د لویدو پاړه د پلټنې په لومړي رپورت کې معلومه شوی چې د یادې الوتکې د لویدو زموار پایلټان او د کنټرول عمل ده د پاکستان په څنګلوري هواد هند کې هم کرونا وایرس په ډیره چټکۍ خپریږي چې واځي په تیرو 24 غنټو کې 440 تنه مړه شوي او تر 14,500 زیات کسان په دې ناروغي اخته شوي دي په هندستان کې تر دې مهاله له دې او بعد د مړیو شمیر 15,000 تنجدې سوی او په دې ناروغي د ټولو اخته کسانو شمیرې 4,02,000 تر رسیدلې ده پرون په کوټه کې پولیسو هغه ځدکونکې نیولې چې په بلوچستان کې د کرونا وایرس لکبله د کمزور انټرنیټ په خاطر د انلاین ځدکړو په ځای احتجاج کاوه د ځدکونکو د سازمان یو مشر مزمل کاکړ چې د خپل هم پولیسو نیولې وی ویډیو ته وویل د پولیسو لخوا د نیول سوی ځدکونکو شمیر شپږ ته نږدې دی چې وايي په هغه کې 4 نجونې ځدکونکې هم شامل دي پر ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام تر غندنې ورسته د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال پر ټویټر لیکلی د پولیسو یو مشر لخپل دندې ګوښه کړی او د شجنه پولیسو په ضد به هم قانوني ګامونه اخلي د بخښنې نړیوال سازمان هم دا پیښه غندلې او د بلوچستان له حکومت ته د نیول سوی ځدکونکو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده بل لور ته د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پولیسو لخوا د یو ځوان عامر تاکالی د لوڅولو او وهلو پر سر د تاکال تانې ایس ایچ او او څلور نور پولیس عسكر ماتل کړی دي پولیسو عامر تاکالی ورسته له هغه لوڅکړی او وهلی وو چې وايي پر ټولو زور سنوی په خبر سوی یو ویډیو کې پولیس چارواکو ته سپکې سپوري ویلې وي په افغانستان کې هم د کورونا وایرس پیښه مخ په زیاتې دوه دي چې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر 9,015 او مړي 4,900 تر رسیدلی د افغانستان د روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 204 نور کسان په دې ناروغي اخته شوي او 21 تنه مړه شوي دي په افغانستان کې د سولې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د پلاوي د بشپړ تیاری خبر ورکړ خوای اوس هم افغانان د سولې خبرو ته پر هیلو برسېره د خپل ازادۍ او حقونو په اړه اندېښمن دي شاغلی عبدالله دغه څرګندونې پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې او ویل چې پاکستان او ایران هم کولای شي پر طالبانو د اغیز له کبله د سولې په بهیر کې راغنده رول ولوبوي له کرونا وایرس امریکا تر ټولو هیوادونو زیات اغیزمنه ده چې مړي 1,03,000 تر رسیدلي او په دې ناروغي اخته کسان یې تر 4,00,000 زیات شوي دي د نړۍ په شاوخوا ساتیا هیوادونو کې له دې ناروغي د مړو سویو کسانو شمیر 4,80,000 او د ناروغ کسانو شمیر تر 4,90,000 زیات شوی دی. خو له دې ناروغي په ټول نړۍ کې څه کم 1,500,000 تنه بیرته جوړ شوی هم دی. تر امریکا وروسته کرونا وایرس د لاتین امریکا برازیل هیواد زیات اغیزمن کړی چې مړي 3,500,000 تنه نږدې شوی او په دې ناروغي اخته کسان یې تر 1,500,000 زیات شوی دی. تر برازیل وروسته کرونا وایرس په برتانیا کې زیات کسان مړ کړي چې شمیر 3,300,000 یو اتیا دی. خو تر برازیل وروسته دا ناروغي په روس کې زیاتو خلکو تور پورې شوی چې شمیر تر 4,000,000 اوښتی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مولا وایس اف امریکا ډیو ریډیو اوریدل. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان او افغانستان په اړه څو ریپورتونه درته لرو. په چین کې د یوې څېړنې لمخې کوم کسان چې له کورونا وایرس جوړ شي بیا دغه ناروغي نور پوري کیږي، او د پېښور د روغتیا د ادارې یو افسر هم وایي تر اوسه داسې شواهد نه لري چې له کورونا وایرس جوړ شوی ناروغ ته بیا دا وایرس ور پوري شوی وي. خو په پېښور کې یو تن داوا کوي چې په دویم ځل دا ناروغي ور پوري شوی ده. تفصیل یې له پېښور د حمید الله په ریپورت کې اورو.
د پېښور شهاري د پریدی وايي په تیرې میاشت کې د کرونا درنز د پاره دوه واري ټیسټ نه وکړل. په اورنی ځل د دوه ټیسټ مثبت راغی، نو د دوه اونو د پاره ځان لشو، خو بیا په دوباره معاینه د ټیسټ منفي راوخته. دی وايي څو ورځې وړاندې ورته بیا د کرونا علامات ظاهر شول، نو په دوباره ټیسټ بیا کرونا مثبت راوخته. دی وايي خود پېښور د پبلک هیلت ډایرکټر ډاکټر اکرام الله وایي تر اوسه په صوبې پښتونخوا کې داسې کومه ثابته پېښه نه ده رامنځته شوې چې ګنې د کرونا رنځ د حق کېدو وروسته یو وار بیا اغېزمن ده او جوړ شوی تن کرونا دوباره رنځولی وي. خو دی وایي داسې کېدلی شي چې د لومبنې نه جوړتیا په مهال د انسان بدن د کرونا پر ضد لنډمهاله مدافعتي نظام یا اینټي باډیز جوړ نه کړي، نو داسې کس ته بیا ځل د رنځ لګېدو خطر وي.
خدای ته دا ډیپینډ هر سړي خپل یو ریسپانس یو زما ریسپانس بیماری ته به یو رنګي وي. د یو بل سړي د ډیر عمر د کم عمر د صحت حالت د کمزوري صحت والا د هر چا ریسپانس بیماری ته بل رنګي وي کنه جی. د یو سړي کو کووډ تیر هو او دا غو باډي کې هغه ایمیونټی جوړه نه شو نو ری انفیکشن کیږي.
تر اوسه په ساينسي او تحقیقي بنیادونو دا نه ثابته چې آیا د کرونا رنز یو غزمن د کستا دواري لګیدي شي او کنه. خو ځینې ساينسي تحقیقونه وایي د دویم ځل مثبت پیخې د ټیسټونو د خرابتیا او د یو غزمن د کست د بدن نه د کرونا د مړو شو وایرسو د مندل له وجه هم کېدلی شي. یو چینایي سړنه دا هم وایي چې په دویم ځل د غزمن د کست نه د مرض د خورېدو امکان هم ډیر کم وي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
تاسې د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرې خبرونه اورئ. په کوټه کې پولیسو د نجونو په ګډون هغه لسګونه زده کوونکي نیولې چې په بلوچستان کې د کرونا وایرس له کبله د کمزوري انټرنیټ په خاطر د آنلاین زده کړو په ضد احتجاج کاوه. د بلوچستان وزیر اعلی د دې پیښو په ضد د پولیسو یو افسر له خپلې دندې ګوښه کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم د زده کوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د حفیظ الله ستوري شهرانی په ریپورت کې.
د کوټې پولیسو هغه زده کوونکي په تاڼو کې بند کړي چا چې د آنلاین کلاسونو پر ضد احتجاج کاوه. د پاکستان د زده کوونکو د کمیټې کنوینر مزمل کاکړ وډیوته وویل د کوټي پولیسو دای او د ملګری نیولې او په بیلابیلو تاڼو کې بند کړی دي. د مزمل کاکړ په خبره د نیول سوز د کوونکو شمیر شپېته ته نږدې دی چې څلور شزینه زده کوونکي هم پکې شامل دي. شاغلی زیاته کړه دوی لتیری وی میاسي په ټول ملک د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. دوی غواړي د آنلاین کلاسونو لړۍ دی بند شي، د پوهنتونونو فیس دی کم شي او د ملک په ټولو سیمو په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت کې دی د انټرنیټ 3G او 4G ولګول سي. د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی د نوم نه اخیستلو په شرط دی وته وویل زده کوونکو د پولیسو خبر نه د منلي. زده کوونکي په زور زبردستي د یالتی اسمبلی لوري تتلل. پولیس اخر مجبور سو چې زده کوونکي ونیسي. د چارواکی په خبره د زده کوونکو شمیر سلويشت نه زده دی. د بلوچستان یالت د مالیه وزیر ظهور بلیدی پر ټوئیټر پاڼه لیکلی حکومتي او د اپوزیشن غړو د پولیسو لخوا د زدکونکو پر ضد اخیستل سوي ګامونه غندلی. د زدکونکو غشتنې قانوني دي. د دوی د غشتنو په حق لای د پاکستان د لوړو زدکړو کمیسیون سره تماس نیولې دی. د بلوچستان یالتي حکومت ویان لیاقت شاوانی پر خپل ټوئیټر پاڼه بیا داسې لیکي چې زدکونکو د لنډي مودې لپاره ځکنی ولي چې دوی له کورونا وایرس څخه وژغوري. دغه په خبره چې زدکونکو به زر خلاصي شاغل شاوانی تکړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه په ایالت کې له اوله ماده 104 سلويش لګولې ده چې خلک یو ډول غونډي هم ونکړي او له کورونا وایرس وژغورل شي. په نړۍ کې د کورونا وایرس ناروغي له خوریدو وروسته په پاکستان کې د ژوند د نورو برخو ترڅنګ د تعلیم برخه هم زیات اغیزمنه شوی ده. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون له لوري په ټول ملک کې د پوهنتون د زده کوونکو لپاره د آنلاین کلاسونو لړۍ پیل کړي. خو د ملک د زده کوونکو د سازمانونو له لوري د ایچ ای سی دغه فیصله او ګام نه دی منل سوی. د احتجاج زده کوونکو په خبره د ملک په ډیرای سیمو کې انټرنیټ او بجلی نسته. زیاتره زده کوونکي بیا د غربت او نورو لاملونو له کبله انټرنیټ، لپټاپ، بجلی او نورو وسایلو ته لاسرسی نه لري، ځکه دوی د ایچ ای سی د آنلاین کلاسونو په حق له فیصله منلو ته تیار نه دي. د کوټې د پولیسو له لوري د زده کوونکو د نیولو پر ضد په ټولنیزو رسنیو هم کلک غبرګون ښودل سوی او د نیوسو زده کوونکو د زر خلاصولو غوښتنه سوی. د مزمل کاکل په خبره که د دوی غوښتنې ونه منل سي دوی به د احتجاجونو لړۍ لا وغځوي. تر دې وړاندې د آنلاین کلاسز د پریکړې پر ضد په خیبر پښتونخوا او کوټه ښار کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا هم پر امن احتجاجي لاروینونه او احتجاجي غونډې سوي دي. له بلې خوا د بلوچستان های کورټ د سې شنبې په ورځ د دې ایالت وټولو پوهنتونونو ته د آنلاین کلاسونو لپاره لازده کوونکو څخه د فیس نه اخیستلو امر کړی وو. د های کورټ مشر جج جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس نذیر احمد لانګو د کوونکو د سازمان بي اس او لخوا وړاندې سوي درخواست اورونه وکړه. محکمې د لوړو زده کړو کمیسیون او ټولو پوهنتونونو ته امر وکړ چې په ولایت کې د آنلاین کلاسونو د اخیستلو پر مهال هیڅ ډول فیس لز د کوونکو نه اخلي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی وی دیوا کواټه.
تاسو د خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اورئ. د عرفان الله فريدي د وژنې په ضد د خیبر ضلع په باړه سیمه کې په درېیمه ورځ هم احتجاج دوام لري او د هغه په وژنه تورونو کسانو ته د سزا غوښتنه کوي. د ترهګرۍ ضد پولیسو درې ورځې وړاندې هغه په پېښور کې له درو نورو کسانو سره وژلی او ترهګر یې بللی و، خو کورنۍ او د سیمې خلک یې هغه بې ګناه ګڼي او وایي چې هغه د یو سکول استاد و. نور تفصیل له پېښوره د فرید شنواری په رپورټ کې.
یو ورځ وړاندې د پولیسو لخوا د عرفان الله اپریدی د وژنې په ضد په خیبر باډی سیمه کې احتجاج نن په دویم ورځ هم روان وو. د خیبر سیمې سیاسي ګوندونو، ځایي مشرانو او د عرفان الله کورنۍ غړو دغه پیښه د پولیسو جالي مقابله او غیر عدالتي وژنه ګرځولې ده. د وژل شوی عرفان الله پلار وایس اف امریکا ډیو ته وویل د زوی په وژنه کې ککړ شو کسانو ته باید سزا میلاو شي.
تکلیف میں پہ تعلیم کھڑا ہے وہ بچی دعا پہنچے جی.
د ترهګرۍ په ضد جوړ کړای شوې د پولیسو اداره یا کاونټر ټیروریزم ډپارټمنټ پرون دا وکړې وه د ترهګرۍ پیښې ناکامه کړې ده او څلور ترهګري هم په مقابله کې په پیښور متنو سیمه کې وژلې دي. خو د پیښور متنو سیمه اوسیدونکو مثال خان وایي د کورنۍ دواړه کسان په جالي مقابله کې وژل شوې دي او کور نه یې اوچت کړی وو.
ابل اشپا شوې ده یو پکې زماز و اسد الله نوم یو او یو ساکیو بلا نوم یو چې دا زما ورارو د کشر رور نغه ولید خان زو دا مونږ باندې په 14 مئی باندې سبې 5:30 بجې د زیارت پورز چاپاو لگے دا خرناوا نو چې اوچاتې کو بس مونږه وی حکومت تفشیش لبی بیو له مسله بی به هر حال دې کې بیا د شپې سی ډی ډی را له مونږ ورته ویخو نو مونږ ولا الک پخپله پلاس ور
د خیبر سیمه سیاسي ډلو او مشرانو ویل دغه ډول پیښې په سیمه کې ډیر وخت نه روانې دي او لږه موده وړاندې خاطر او عدنان شنواری هم په غیر عدالتي توګه وژل شوی وو. د چارواکو سره خبرو د پاره جوړ کړای شوې کمیټې مشر محمد رفیق وایي په دغه پیښه دی عدالتي کمیشن جوړ شي او ټول مدارک شوی کسان دی را خوشی کړل شي.
بل دا چې موږ دا مطالبه کوو ډیر هم مطالبه رو چې آینده پورا موږ لا ګورنمنت دغه شي او ادارې دغه شي شو ټیرو کې چې آینده پورا به داسې موارای عدالت قتل عام نه کیږي. لہذا موږ دغه شدید مزاحمت کوو غندنه کوو ان شاء الله د موږ د احتجاج سلسله د جمهوریت او آئینی قانوني حق ته دابم جاری وي او وسره وسره موږ د مذاکرات ولیارم کولورو.
د تر هکرای په ضد جوړ کړای شوې د پولیسو اداره یا کاونټر ټیروریزم ډپارټمنټ یو چارواکي وایس اف امریکا ډیوته اویل د ادارې چارواکو د معلوماتو پرانا کې بریټ کړای دی او دغه کسانو په پولیسو ډزې هم کړې دي. دوی وایي وژل شوې کسان په متنو سیمه کې په یو کلا کې پټ او دوی سره وصله هم وا. د خیبر سیاسي ګوندونو غړو غوښتنه وکړه د وژل شوی تن کورنۍ ته د حکومت شهید پیکج او سرکاري نوکری ورکړي او د بچو تعلیم او صحت ذمہواری دې هم پسر واخلي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم په پېښور کې پاتېږو. د پېښور یو عدالت د پښتنو د حقونو لپاره د دوو ښځینه فعالو سنایا جاز او جمیلې ګلانی په ضد د مقدمو ضمانت د هغوی تر نیول کېدو مخکې منظور کړی دی. پر دوی دا مقدمه څو میاشتې مخکې هغه وخت سوی وه چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په ضد په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و. تفصیل یې له پېښوره صادق قاسم شاه راوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي او د پښتنو حقونو لپاره مبارزه کوونکي سنا اعجاز او جمیله ګیلانی نن د پېښور اډیشنل سیشن جج نصر الله خان عدالت کې پیش وی او د دې پر ضد درج شوی یو مقدمه کې دوی د گرفتارۍ نه مخکې کېدونکې ضمانت لپاره درخواست ورکړو او عدالت دغه د بی بی ای درخواست منظور هم کړو. د دوی وکیل طارق کفران وی او ای دیوتا د دغه مقدمه او عدالت کې د گرفتارۍ نه مخکې کېدونکې د دغه ضمانت خواست په حق لا صدا تفصیل ورکړو.
جنوري 2020 کې باندې د منظور پښتون د ناروا گرفتارۍ خلاف په پېښور پریس کلب مخې ته په احتجاج باندې د پی ټی ایم د مختلفو او د دارانو خلاف د بغاوت د کنسپیریسی مختلفې د پولاندې مقدمه د شو چې پاغي کې سنای جاز او جمیله ګیلانی نن ضمانت قبل از گرفتاری بی بی ای چې ستوي اغه د عدالت نه حاصل کړه. دغه مقدمه د دې خلاف په داسې وخت کې در شو چې دی یو پر امن احتجاج کولو او نو د پېښور شرقي پولیس سټیشن دغه خلاف دغه د بغاوت او دغه د کنسپیریسی دغه د پاتو لاندې مقدمه درج کړو چې پاغي کینن د دې ضمانت وشو.
د پښتون تحفظ موومنت یا د پی ټی ایم د لارې د پښتنو حقونو لپاره مبارزه کوونکو د دغه تحریک غړو پر ضد په تیرو دونی مقالو کې بیلابیلو جلسو کې تقریرونو او لاریون د لارې خپل نظر شریک کولو او تقریرونو باندې د صوبې مختلف ځایونو کې متعلقه پولیس سټیشنو کې تقریبا یو شان مقدمه درج شوې دي. په دغه غړو باندې د ملک او آئین نه بغاوت کولو، غداری کولو، د ملک خلاف سازش کولو او د خلکو پزلونو کې د ریاست خلاف نفرت او کرکه راپارول غوندي تورونه لګولې شوې دي. خو د ډېرو غړو په دغه مقدمو کې ضمانتونه هم شوې دي او تر اوسه حکومتي ادارو دا تورونه په عدالتونو کې نه دي ثابت کړي. د پی ټی ایم غړي سنا اعجاز وای دوی کله هم جلسو لزی او خپل حکومت غواړي دوی د داسې مقدمو او بندیزونو سره مخ کیږي.
د پیښور د ولنې جلسې نه راوخل په مختلفو ځایونو کې په مونږ باندې اف آی آر یو شو. تاسو ځل نشته چې الته جلسه شوی یا لاریون شوی یو ما پکې ګډون کړی یا زما ملګرو په مونږ باندې اف آی آر نه وی شوی. دا هر څه چې دی دا صرف زموږ سوله ییزه مبارزه ده چې مونږ په دې ریاست کې د پښتنو د حقوقو مبارزه کوو.
د پی ټی ایم دغه غریبای د خپل حقونو لپاره دوی پر امنا او آئین کې دوی لا ورکل شوی حقونو لپاره احتجاجونه کوي. سنای جاز داوا کوي دوی همیش لا قانوني لارې اختیار کړي ده. خدا تپوس کوي چې داسې سولیز مبارزه کوونکو سره ریاست داسې بدسلوک ولي کوي. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور.
د ډیوا ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د بلوچستان نېشنل ګوند له خوا له حکومتي اتحاد تر وتلو وروسته جمهوریت وطن ګوند او له بلوچستانه د قومي اسمبلی یو آزاد غړي هم خبرداري ورکړی چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړې دوی به هم له حکومت سره مرسته پرېږدي. تفصیل یې له اسلام آباد الیاس خان راوړی.
د بلوچستان نېشنل ګوند یا بی ان پی منګل له خوا حکومتي ائتلاف نه د وتلو اعلان وروسته د پی ټی آی حکومت یو بل ائتلافي ګوند جمهوریت وطن پارټای مشر شازین بوګټي او د بلوچستان د قومي اسمبلی یو آزاد غړي اسلم بوتانی هم خبرداري ورکړې ده چې چری دوی سره شیوی لوزونه پوره نکړې شول نو دوی به د حکومت مرسته پرېږدي. یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې شازین بوګټي وویل
اگر حکومت سیریس ہے بلوچستان کے مسلوں کو لے کے پرائم منسٹر سے ایگزیکٹو آرڈر پاس کرائیں نوٹیفیکیشن کریں اور پرائم منسٹر نیشنل ٹی وی پہ آ کے اناؤنس کریں بلوچستان کے جو مسئلے ہیں کہ ہم ان کو ود ان نو ٹائم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں.
کچھ وفاقی حکومت د بلوچستان شخړې حل کولو کې سنجیدہ وی نو وزیر اعظم دے د یو ایگزیکٹو آرڈر په ذریعہ د دې اعلان وکړي او په قومي ټلویزیون دے راشي او دا هر څه دے اعلان کړي او کچره دا سي نشي کولای نو بیا حکومتي ائتلاف نبا مونږه جلا شو. د دې ویناوه چې دا حکومت صرف په یو ټن یقین لري او په هر سیس یو ټن اخلي. دا تلسم آئینی بدلون تا د وزیر اعظم لخوا د بیا کتنې د سوال په جواب کې شازین بوګټي وې
هم اس کی مخالفت کرتے ہیں 18ویں ترمیم پوری پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کی کنسنسس سے بنی.
مونږه د دې مخالفت کوو. دا ترمیم د ټول سیاسي ګوندونو اتفاق سره راغلی دی. د اوې چې وزیر اعظم صرف د خپل ګوند پی ټی آی استازیتوب کوي نه کو د ټول هیواد. په دې موقع د اسلم بوتانی ویناوه
18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ پیپلز پارٹی سے ان کو کوئی اختلاف سیاسی ہو لیکن یہ پیپلز پارٹی کا ایک اچھا کارنامہ ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی سرک د چاسو ہم اختلافات وی خو اتلسم آئینی بدلون او اوم این ایف سی ایوارڈ د دې گن یو ډیر خغام وو کوم چې ټول سیاسی گوندونو په ګډه سره منظور کړي وو. اسلم بوتانی او چې اوم این ایف سی ایوارڈ کې بلوچستان ته سمره ګټه ترلاسه شوی دی د دینه اوړاندې نه دی ملاو شوی. د دینه اوړاندې د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې حکومتي ډلې اسلام آباد کې شازین بوګټي سره لیدل قتل وکړل او رستو میډیا سره خبرو کې د دفاع وزیر ویناوه چې شازین بوګټي د دوی پلوی دی او د ملاقاتونو دا لړۍ به راتلونکي وخت کې هم دوام لري. د پرویز خټک ویناوه چې هر سیاسي ګوند کې دننه اختلافات وي او حکومت ته به هیڅ نقصان نه رسي. د اوی چې هر څه ټیک روان دي او حال کې راپورته شوی خبرونو کې پروپاګاندا زیاته ده او حقیقت نشته او حکومتي ډله د دې لیدلو قتلو نه مطمئنه ده. په دې موقعه د شازین بوګټي ویناوه چې د ګوند سنټرل ایگزیکټیو کمیټې د فیصلې تر مخه کچري زمونږ مطالبات ومنل شول نو مونږ به حکومت کې یو. خو په ډاګه اکړه کچري روانه اونۍ کې دا مطالبات حل نشول نو بیا به زمونږ حکومت سره په یو ځای تلل ډیر مشکل وي. یاد دی وی چې 13 اونۍ د بی ان پی منګل صدر سردار اختر منګل هم د پی ټی آی ائتلافي حکومت نه د وتلو اعلان کړی وو او ویلي وو چې د وفاقي حکومت لخوا ورسره لاسلیک کړی شوی لوسنامو باندې عمل نه دی شوی. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
او دا هم د افغانستان په اړه یو ریپورت. په افغانستان کې د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د پلاوی د بشپړ تیاری خبر ورکړی او وايي پاکستان او ایران هم کولای شي پر طالبانو د اغیز لاري د سولې په بهیر کې راغند رول ولوبوي. شاغلی عبد الله دغه څرګندونې د یو ویډیو کانفرنس لاري کړې دي. تفصیل مجاهد جواد راوروي.
پا په افغانستان کې د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې ولاړ حالات چې دواړه ښکېل غاړې جوړوي داسې دوام نشي کولای، بلکې د افغانانو لخوا په ګډه د سولې غوښتنې ته باید ټول غاړه کېږدي. ښاغلی عبدالله دغه خبرې د شروع یا چهارشنبې په ورځ واشنگتن میشته د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی ته د ویډیو کانفرنس لارې وکړې. ډاکټر عبدالله له طالبانو سره د خبرو لپاره د روان تیاری په اړه وویل، بنسټیزه خبره دا ده چې د سولې په اړه د ملي اجماع او د سیمه ییزو هیوادونو د رول د زیاتېدو په اړه باید کار وشي.
Consequences of the continuation of the situation in Afghanistan will affect everybody in the region and beyond.
په افغانستان کې د روانو حالاتو نتیجې سیمه او نور نړۍ اغیزمنولای شي. لدی سره پر یو وخت د نړۍ د سترو قدرتونو او د سیمه د هیوادونو ترمنځ اړیکو هم موږ اغیزمن کړیو، نو که د سیمه هیوادونو په مثبت توګه په دې کې را شریک کړل شي.
ډاکټر عبدالله د سولې په بهیر کې د ایران او پاکستان د رول په اړه د یو پښتنې په جواب کې وویل، دغه دواړه هیوادونه په طالبانو اغیز لري، که دغه اغیز په رغنده توګه وکارول شي نو دا به مرسته وکړي.
تاسو پاکستان او ایران یاد کړل، دوی دواړه پر طالبانو څنګه اغیز لري؟ که دا په سم توګه وکارول شي ګټور به وي. په ورستۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا له یو لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته راغلی وو او دوی ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې حل ملاتړ کوي. دا یو ښه پیغام دی چې ټولو اړخونو ته او طالبانو ته هم باید ورکړل شي.
خاغلی عبدالله زیاته کړه، افغان حکومت د سولې خبرو ته تیار دی او وی ویل چې حکومت د مذاکراتو پیلیدو لپاره مخکې تر مخکې هیڅ ډول شرطونه نه دی وړاندې کړي. هغه ویل زموږ د مذاکراتو ډله په سمه توګه چمتو ده چې هر وخت چې وي مذاکرات پیل کړي. عبدالله وړاندې ویل موږ د سولې لپاره یو غوره فرصت لرو. زموږ جغرافیه ته په کتلو سره اوسنۍ ګواخ نه یوازې افغانستان بلکې د لری ختی څخه تر اروپا او ورآخوا پورې له ثبات او امنیت سره تړلې ده. د سولې د عالی شورا د مشر په توګه د ډاکټر عبدالله له ټاکل کېدو سره د 2019 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلو پر سر روانه لانجه پاتې ورسیده او د یو ایس آی پی پر وینا لدی سره د افغان حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ د لومړنۍ مخامخ خبرو لپاره لار هواره شوه. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن ډی سی.
او سم مطبوعاتو ته کتنه، په ورستوي کې بلوچستان نېشنل ګوند د تحریک انصاف له مرکزی حکومت په دې خاطر بیل سوچ وايي حکومت تر سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې په دې اړه یو مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
د پاکستان د قومي اسمبلی پر روان بجټ اجلاس کې د بلوچستان نېشنل پارټي د مینګل ګوند صدر سردار اختر مینګل د تحریک انصاف حکومت سره د خپل اتحاد ختمولو اعلان وکړ. د سردار اختر مینګل دا فیصله یقینا چې د پی ٹی آئی د حکومت د پاره یو لوی غزار دی. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهور اخبار ډان په یو تازه غنه کې د بلوچستان د یو پخوانی پولیس جرنیل د طارق کوسا یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته بلوچ هم انسانان دي. طارق کوسا په ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په سر کې لیکلی دی چې د سردار اختر مینګل وفاقي حکومت نه د بیلیدو اعلان د پاکستانی قوم د پاره څخه شګون نه دی. مضمون نگار لیکي چې حکومت باندې مسلسل دا تورونه لګولې کیږي چې د بلوچستان مسله په خاطر کې نه راوړي او د کال 2013 د انتخابونو نه پس چې اختر مینګل د پی ٹی آئی قیادت سره د خپل مسلو د اوارولو په خاطر کمی دولوزنامی کړی دی، حکومت په دغو دولوزنامو عمل کولو کې پاتې راغلی دی. سردار اختر مینګل چې په قومي اسمبلی کې خپل تقریر کې د دوه کومو اهمو مسلو ذکر کړی دی، په هغو کې یو د غایب کړی شوو کسانو مسله ده او بله د ترهګرۍ خلاف په قومي عملي منصوبه د عمل نه کولو مسله ده. مضمون لیکي چې د بی این پی مینګل او د تحریک انصاف ترمنځ د کال 2013 په اګست کې د شپږو نقطو په یو یاداشتنامه دستخط شوی و. په دې شپږو نقطو کې د بی درکه کسانو د را پیدا کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قومي عملي منصوبه د عمل کولو نه علاوه وفاقي ملازمتونو کې بلوچستان له شپږ فیصدي برخې ورکولو، بلوچستان کې د پرتو افغان مهاجرو زر تر زره خپل ملک ته د لیږلو او په صوبه کې د وړو ډیمونو د جوړولو نقطې شاملې وې. خو په دې ټولو نقطو په عمل کولو کې د وفاقي حکومت ناکامه کېدل د اسلام آباد د حاکمانو او د پالیسی سازانو سخت نه اهلی په ګوته کوي. د بلوچستان د خلکو په نیز د ټولو نه اهمه مسله د بې درکه خلکو د را پیدا کولو مسله ده. د بلوچستان پخوانی پولیس جرنل طارق کوسه خپل مضمون کې زیاتوي چې د کال 2011 نه د کال 2019 پورې ریاستي خفیه ادارې د بلوچ سیاسي کارکنانو او د بشري حقونو د غوښتونکو د وجلو او کندې ته د غرزولو په پالیسۍ عمل پیراوي.
د وایس اف امریکا